د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې او سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې او د آزادۍ میلمه ځانګړی مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 15 سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 40 میلی مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیر خلک په بازارونو کې د سوانګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي د افغانستان د اوسنیو واکمنو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزاره دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. دوی ویلي چې برعکس دغه ادارې خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت په وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم تایید کړه چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. له استرالیا نیولې تر آسیا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیره شپه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 کال ولمانځه. د نوي میلادي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند څخه چې له نیویارک سره د وخت 3 ساعته توپیر لري پیل شول، بیا د استرالیا په سیدنی ښار، وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست ووایه. سکال په منځني ختیس کې، په اوکراین کې او همداراز په سودان کې جګړو د نوی کال د لمانځنې په مراسمو سیوری غوړولی و. خو له دې سره سره د نوی کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د اور لوبې، نڅا، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. شاوخوا 40 کسان پرون وروسته له هغه تری تم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدونکې یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لمپدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 9 تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول. خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لمپدوسا ټاپو ته رسوي. د کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانه وزارت د دې هېواد ولسمشرې د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو دو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بېګا اعلان کړل او ویل چې د دو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکا ای وګړو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایي وګړو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکایي استخباراتي ادارو پر دې دوه هیوادونو تور لګولی چې د جعلي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خبرولو سره یې غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه سبا پنجشنبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه د دوشنبه تر ورځې پورې دوام کوي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه پورې پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو یو ورځنیو او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوب لړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جام یا چمپیئن ټرافۍ کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوی 2015 کال د فبروري په 21مه له جنوبي افریقا، دوهمه به د فبروري په 26مه له انګلند، او درېمه لوبه به د فبروري په 29مه له استرالیا سره وي. زموږ راګ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو 0 یويشت او 25 مترو اوریدای شي. تر نو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې د هیواد لمخکخ شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي میلما په خبرونه کې مفصله مرکه اوریدلای شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومني. برخه جنو باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له باندې د لوسخه ورسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په واځي لخه جنو او ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمته غن نشي کولای.
موږ زرانه ډاکټر ولې ګرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه، نو اوس داسې وی چې مشکلات ډیر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانو موږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا پسې برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچیرې پسی برخه کې ښځینه ډاکټران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکټران د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول ویم الا پنځم سیم په پوری دي، پنځم سیم په لکان پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سل روپیه باندې نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي. او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سړي کار زمينه نه ده، مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه لکان د تیب د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلاو کوي د دینم پانتون دوره زموږ د لسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پوښتنه وکړي، لکشا ته زړهخه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. لبیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خو زه خپل ځان پر خپل خپل لاسته راوړنه کړې ده نو دای دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړ.
یو بل افغان ځوانه نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي ځورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دي. د دې کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل لرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه کادرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاکله هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو. نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډېر راکړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کولو چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زموږ استاد ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته زنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله میرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په خزینه ډاکټرانو دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله میرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی په پنځم سمستر کې، هغه پاتې شو کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره شي ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپینګیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر ناامیده دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زه خپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پاتې شو زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلنو چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ وله زموږ کور په ننګرهار کې دی، زه په کابل کې هم دلته چې دغسې طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند انشاءالله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي په فیسبوک کې څوک دروغ وایي څوک دا کوي څوک دا نه. یعنی که واقع درته ووایم چې میرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بینګ ورسره خبرې په سهار ته بیا وکړي بالکل شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې دې نا امیده وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، په کته هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل بنی به مهربانه دی شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زموږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، ځکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده یو شی زده کولی سیم، ګرتس کلونه پرې تېرې بیا دغه اغزی دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې وو ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ وم چې زه ورسره څنګه کې د انګلیسي یو سند واخلم. هماغه وخت کې ما شروع کړ کله نظام سقوط شو، هغه شونه بیخي هیڅ مې وزره نه غواړي چې نور مطالعه وکم، یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هېڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم. چې څومره ورځ وخت تېرېږي، یعنی د پروسه کال په نسبت سه کال دی، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کوم علاقه وه زما د درس سره چې وه بیخي درته ووایم د صفر درجې ته را رسېدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به م اوس که درته عکس ولېږم دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب میسې ښي دي اخیستې مې دي. هېڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي چې ماسترۍ او د دکتورا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا په ځواني کې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نورې زده کړې وکړي. ځکه چې په یو ملک کې د سل پاره زه بیا دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېرومه چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه.
مکتب دوره که درته ووایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشران خویندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و د دې. بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایه ښوونځی هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات وو. ډېرو مشکلاتو سره یعنی که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي. بیا هم هیلې وې، نه غوښتې چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون ومویلو، د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماستري نه وروسته د کولا، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړو، اوس چې هغه وختونه رادیدو، یعنی ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کېږي. ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر ښه و. تعلیم د ټولو، یعنی که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم، د ټولو همداسې حال دی.
شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما هغو نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه. نږدې وو هغه د ډاکټرانو، وو هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکولو. بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري، دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی چې کله چې تاسو زده کړې کولی که نه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کو، درس مو لوسته که یوازې کار بو کو؟
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و، اتلس غلی پاملا مر په غاړه و. اقتصاد خو خراب و، خو ما دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا مکتب ته تلم، سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا کار کولو، بیا به راتلم کور کې به درس وایو. نو معمولا داسې تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی. ما له کوره پیسې نه دی اخیستې، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې که نه، زه په خپل هغه روان یم، کار باندې روان. چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي. اقتصادونه خراب وو که نه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه. زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي. په دې تقسیم اوقات لوري به مخ کیږي
چې اقتصاد خنې څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختيږي
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او د اوچا دغه غذایي رژیم مخنوي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي ته نور ګوري خپل ځان ګوري مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغزم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نشم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې اته پنځه کې درس مو وایي کار مو کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتي تر څو ښه درس زده کړی سوي
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستی نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی شي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نشي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس مونږ شاید سالور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت ده دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي ډېر زیات هر شی ضرورت ده
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ خپلو تجربو راتوئ
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران د یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي یعنی لکه نو کورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل
بله تاسو کار شروع کړئ تاسو سره تابان ښځینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایي که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سی برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې فرق را توید دو دو وقتونو
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټرې ته د خپل ټول مشکلات ووایي هغه وخت ډېر راحت به زنانه ډاکټر به چې راغله هغې ته به مونږ زنانه ډاکټر ور ولېږله هغې سره به ټول د خپل تاریخچه د هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسېږو فرق دغه ده
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی ده ډاکټرې سوي دي نرسې سوي دي قابلې سوي دي مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی دغه وضعیت څومره ځورونکی دی
ډېر زیات ځورونکی دی باور وکړه چې د انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخسته ده ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې وو نو ډېر زیات یې وځورولم ډېر زیات
د دې کار آینده تاسو سره کوم وینئ که دوام داسې دوام
وکړه؟ آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي، یا به بل مملکت ته ځي. ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکی دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای، یا د طب په برخه کې ښې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولی شوای، نو آب ډېره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو. حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواده وو، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډي انو خلک وکړي، ماسټرۍ ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره که ووایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو. یو سیم د هلکانو چې وو 15-16 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کړي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، خو بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس باروي. بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بلې، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي. نړیوالې ټولنې اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نو وژغوري. دا ټول عوامل چې ودی دي د سره غلا هم دې راوسته. نو اوس نړیوال ټولن ته پکار ده چې د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نو وژغوري.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
ازادی میلما قدر منوریدون کو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلما د پښتو ژبې د یو خاص سپتلرون کې یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګوله، با ستاسو د پخپرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله، دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم، خوست کې یو کلی دی تور وړی ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چېرته وي، دغه د ژوند هره لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې، دا د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان پکې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، ناامیدونو کې، په دې کې هم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولنه ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 کاله 30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سیند په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي و، درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، او داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا ووایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره، شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډېره خوږه، تاسو د هغه لحظې نه راته وایي.
او بالکل استاد، خبره ډېره ښه ده. اول خدا د عمر خبره، هغه وخت د ځوانۍ نوی ځوانۍ موسم و، او په دا خو د انسان هغه فطرت دی که نه، چې په ځوانۍ کې ډېر سړی د په اصطلاح د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی. او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چپ کېږي، دا هم ورته ډېره لویه خبره ښکاري، یعنی په اصطلاح لکه لویه فتحه او لکه لوی برای ورته ښکاري. نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډیره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانې کتابونه به یې ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه ری بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا یې د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي، د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق العاده رول لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستاسو په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه اساني ده، اسانتیا ده، او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري. که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، کدا دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته به رسنۍ باندې خبرې وکړي، دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شیرونه اچي دي، یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي. یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په مو په یو مرکز کې راټول نشي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونې نه د پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو. داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي. دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم. لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست، په مورچه کې ناست، ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې. په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران درلودې. خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه څه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ روي سوي زما په نظر باندې، یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده، کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې چره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د پښتنا یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم، یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والا په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده، یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي، ته داسې فکر کوي چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده، لیونۍ مینه چې ده، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسېوي، یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ؟ ولې نه، په سترګو همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیه ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښي کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هر چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، که مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي. او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په سر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي؟ آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مين دي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ما ته ژړه رامالي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت کو وینې، د سپېرو خاوره خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائے کلام چوڑے بھی پکا غزن کے رسمن کاغی پدے رسمن کے راتا وی دی نغمے در پلائی چڑیر کالو نوڑان دے زوم د کلی ماشوم پاپسان کې بمې اورېد ربا د آدم د درخانه په دواړو لې چکه با بنگلو سرنگ پسور و تالو او پسیرو پبام کلبم چه گلانداما لباراما یورا دیو ترابام ما با شرحر پسی رات مشرام ببی ولی جاڑی داخو کی سادا تریفیا خو ندی خو تسلی با زمان کی دلا پوری کیا آغش با هم دیر خپش با من چپ کوٹا کے پنا سارا مدرے کا پیرے پر پسے بندے دروازے او کھڑکے دکلی لچنے ورتا ناستے وے پمینا پشاوت بدرے جمالا دو وزر و جامو کے پادا گڑے دا کھلا بمسکوا او کھلا پخندا گڑے دا زما ترخوا هم راغلا ما یلا سنا دو وزر و جامو و غلل دخخ لمن پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دا وطن لکا دا شاکو دا مچیو دا تنکی ملکی یا دا نرگس دا پانو نرم بدن ما زان پا خیال کی شہزادہ سیف الملک بللو ما دا بدری لجیبا یو پوست او نرم دا سمال هم را پٹکرد چی میں پرسترگو پر مخو مخو نشاق دشمن یو خوشبو اپو کی جسل نرگس پس نرسی دل چی دلوان گلوی بازار ید کو گرد هم نوو زبی حوشید و مروان چی یو پیخ وشبا بدره ناچا پشوکو ترا او پاس والا دلا او پاس بچت کے درنال دری چیو عطا پردی مین سیف الملوک بس بین میدان پاتشو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیاد ہے او او جوڑے دوست نے چپلے جوڑے بھی مونگ ما شمان بہن حیران پاتھو چوس ملوک مین دوست نے چپلے چک بھی خلق بوے چتا سے نہ بوئے گئے تر کوئی قاب پر ڈیر علا پکی او جڑے دوست نے چپلے چڑے گی کوئی دعا بھی چمین ملوک بدرے کا پیرے بیا راوڑی دما شمانو دعا گانے خدا اتخی ور لگی مونگ ما شمانو کڑے تنان کے جبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سے چل پمونگ ہم وشو چمند کلی ما شمان شو بیماران پخا پیرے روسے دخدای کارونو و یوشکن و پاس لغر را رلے پردے خبر و چد کلی ما شمان دی خفا دی بیماران دخا پیرے و دبلتن لغما بس بس بگمئی پا یوت کسپی نشپک بام بام تو خطلو بس بس بگمئی پا یوت کسپی نشپک بام تو خطلو لڈیر درد یشپی لیت وربرو یو سوی لوی لو غڑر اسپی لی خلق ویل چی دشپی لی آواز با تر کوئی قاپ پوری ورسیگی او ها غورکی خاپی رئی بلاسنی ولی بیرتا کلیتا بیارا ولی کلیتا بیارا ولی زڑا میں دسنگ منزی پخو خو تڑھو میں بخو دشکی لئی غرگر ماتا زڑا ولی
لکه می خبرنی ما وی سادی را توای مسکا دے وچ ہسے ما وی ہسے دے قربان دے ہسے کے دے سادی خواگ دیکھ پراخ دی دا گلون کا اوبا دی وایت سادی چے پزر دی وایت سادی چے پزر